د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د مخابراتي شبکو بندېدو یې ژوند سخت کړی دی خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي
السلام علیکم د امریکا د متحداتو پوځي او استخباراتي مقامات په افغانستان کې د جګړې د بهیر پاکله سره د نظر اختلاف لري د وال سټریټ جنرال رسپانی راپور ورکړی دی چې د امریکا د متحداتو پوځي کمانډانان په دې باور دي چې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تګلارې تر اوسه ګټورې ده خو د امریکا د استخباراتي ادارو مقامات وایي چې دغه تګلارې د افغانستان په جګړه کې هیڅ بدلون نه دی راوړی د دې مخکې د افغانستان د دفاع وزیر تیرې اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ستراتیژي مؤثره وګڼله او وویل چې په دې ستراتیژي سره پرمختګ کولی سو جیم میتس تیره سهشنبه وویل چې د امریکا د نوې ستراتیژي په عملي کېدو سره څرګندېږي چې طالبانو ډله له بل هر وخت څخه خبرو ته زیاته لیواله ده د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د روسي پلوه بینالپاله مشر پرون په یو چاودنه کې وژل شوی دی د بلتون پالو رسمي خبري اژانس سرچینو تایید کړی دی چې د 24 کلن الکساندر سخارچینکو د دونسک شهر په یو کافي خانه کې ناستو چې د چاودنې عمله وشو سوي دي روسیې په فوري عکس العمل کې د اوکرين حکومت د چاودنې مسؤل بللی او ویلي دي چې د اوکرين حکومت په دې خونړې جګړه کې د شاملېدو پریکړه کړې ده خو د اوکرين امنیتي ادارو ویلي دي چې دوی په دې باور دي چې الکساندر سخارچینکو د ترورستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د داخلي شخړو په نتیجه کې وژل شوی دي د 2014 کال اپریل میاشت راځي د اوکرين د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 10,000 څخه زیات کسان وژل شوی دي په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې پروس په یو بیان کې وویل چې د کنسولګری به تر هغه وخته پورې تړل شي وي تر څو چې د سفارت د اطمینان سره سم امنیتي ترتیبات نوی ورته نیول شوی د پاکستان سفارت په یو بیان کې وویل چې د ننګرهار والی آیت الله حیات په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری په چارو کې بی ځای مداخلت کوي او دا چې د 2000 دا د 1913 کال د هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکو په اړه سیوی د ویانا د لوزلامې سرغړونه ده په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه کړي چې په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په سمدستي ډول په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری د بندېدو په اړه څرګندونې ویلي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ وویل چې دغه حکومت به د امریکا متحداتو غیر عادلانه غوښتنې ونه مني پاکستانی رسنۍ جیو ټلویزیون دا خبره په خپلې ویبپاڼه کې خبره کړې ده په خبر کې راغلی دی چې صدر اعظم دا خبره د پاکستان د ټلویزیوني چلنونو د خبرانو سره د ملاقات پر مهال دا خبرې کړې دي هغه وویل چې دغه نوې حکومت د درو میاشتو وخت ورکړل سي چې کومې ژمنې د خلکو سره کړې دي هغه پوره کړي او له هغه وروسته دی بیا په ښکاره خبران خپل انتقادونه پرې وکړي عمران خان وویل چې پاکستان د امریکا سره جنگ نسی کولای خو دوی به د امریکا سره په خپلو اړیکو کې سمون راولي هغه زیاته کړه چې پاکستان هڅه کوي چې د هند افغانستان او د ایران سره سولیزې اړیکې جوړې کړي امریکایي او کناډایي منابعو ویل دي چې د امریکا او د متحداتو ترمنځ تجارتي موافقې په اړه خبرې اترې د جمعې په ورځ پرته له کومې موافقې ته د رسیدو ختمي سوي دي او راتلونکي اونۍ به بیا پیل سي امریکا او مکسیکو له دې مخکې له یوې تجارتي موافقې تر لمخې لا یو تجارتي موافقې ته رسیدل دي او احتمال لري چې د کاناډا سره یوه موافقې ته که ونه رسي چې نو کاناډا به منځوي پاتې سي د خو د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټینګار وکړ چې دواړو اړخونه به یو داسې موافقې ته سره ورسي چې دواړو اړیکې او دواړو ګټې پکښې خوندي وي د کاناډا دغه چارواکي اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې د کاناډا به هغه مهال دغه موافقه لاسلیک کوي چې ملي ګټې خوندي وي په یو بل خبر کې د شمالي وزیرستان کډوالو پرون په بنو کې مظاهره کړې ده دوی وایي چې شاوخوا څلور کاله سیوی دي چې له خپلو کورونو بهر دي او په کډوالۍ کې ډېرې ستونزې سره مخ دي خو دوی وایي چې هیله ده چې خپلو سیمو ته به ستانه کړل شي چې هلته بشپړ امن پر ځای سي دوی دا تور هم ولګاوه چې له اوو میاشتو راهیسې ورته حکومت مرستې هم بندې کړې دي دوی وایي چې ګڼ شمېر وزیرستاني کډوال دا وخت په افغانستان کې هم دي او حکومت یې د بیرته د ستانه کېدو لپاره کوم انتظام نه دی کړی د کډوالو د کمیټې مشر غلام خان د اگست په 13مه مشال لري ته وویل چې حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دوی غوښتنې دی ومني کنه په پېښور کې به پرلت فایل کړي. د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا ته د امریکایانو د سفر د منع کولو لارښوونه یو کال بل هم غځولې ده، ویل دي چې دې هوا ته سفر کول لا هم د امریکایانو لپاره خطرناک دی. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېده.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د هلمند د ولایت اوسیدونکو وایي د وسلوالو طالبانو لخوا په خصوصي مخابراتي شبکو بندیز لګول ورته ډېرې ستونزې پیدا کړې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د خصوصي مخابراتي شبکو فعالیت ځنډېدلی دی. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا ژغ د خبریال عزیزالله پوپل په رپورټ کې واوري.
د مخابراتي شبکو د فعالیت د ځنډېدو ستونزه له تېرې شنبې راهیسې په هلمند کې رامنځته شوې ده. ځای اوسیدونکي وایي چې دې کار دوی د ژوند په هر برخه کې له ننګونو سره مخ کړي او د سملاسي حل غوښتنه کوي. دمګړی په هلمند کې د سلام دولتي مخابراتي شبکه فعالیت لري، خو کارونکي وایي چې خدمتونه یې محدود دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي له دولت څخه غواړي چې له حکومت سره د سوي قرارداد له مخې دي د خصوصي مخابراتي شبکو مسؤلین اړ کړي چې خپل فعالیت له سره پیل کړي.
خلک ډېر په مشکل کې دي، ځکه چې خلک د ټلیفون څخه د طبیعت اخلي، کار اخلي، نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي. مشکلات راځي په مابینځ کې، یو د بل سره خبرې، نو یو سلام کار کې سلام بیا په وطنو کې دغه نه پرېږدي، طالبان یې نه پرېږدي، نو په دې خاطر موږ په مشکل کې.
ولایت سړی ضرورت لري، هر سړی احتیاج لري، مریض پیښیږي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي اداره وایي چې په هلمند ولایت کې د خصوصي مخابراتي شبکو تر 160 زیات انټنونه فعالیت لري. خو ځای اوسیدونکو وایي چې ډیر دغه انټنونه په هغه سیمو کې ولاړ دي چې د دولت مخالفین پکې حضور لري. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان وایي چې وسلوال طالبان د فشار راوړلو لپاره ان تر دولتي حاکمیت لاندې سیمو کې هم د مخابراتي شبکو فعالیتونه لري. نوموړي پر دولت ژغ وکړ چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د مخابراتي شبکو د فعالیت پیل ته زمينه برابر کړي.
مخابراتي شبکې مطلق د دولت تر حاکمیت لاندې نه دي، د طالب تر حاکمیت لاندې دي. په دې خاطر موږ دا خبره کوو چې مخابراتي شبکې یا انتنونه چې دلته په مرکز لشکرګاه ښار کې د بوس په چاده کې یا د سینما پر چوک ولاړې دي، هغه لا هم د طالبانو په تلیفون ګولیږي او چالانډیږي. ولې د دې ملت او د دې دولت په تلیفون یا په خبره یا په اختار باندې نه چالانډیږي او نه ګولیږي.
په ورته وخت کې د هلمند والی محمد یاسین وایي چې دوی د ستونزې د حل لپاره هڅې را پیل کړي. نوموړی زیاتوي چې د خصوصي سکتور د زیان د مخنیوي لپاره دوی زغم کړي، خو د مخابراتي شبکو له مسؤلینو څخه یې غوښتي چې له دولت سره د سوي هوکړې له مخې دي عمل وکړي.
د شبکو د پاره هم ضرر رسېږي، چون شبکې خصوصي شبکې دي، دوی ته اختارونه ورکوي چې که تاسې په ښار کې د خپل شبکې بند نه کړي، موږ په ولسوالیو کې چې شبکې دي ستاسې سوځو، چې دا هم ډېر یو غذاف قیمت خصوصي سکتورو ته رسېږي. چې د دې په هکله موږ دوی سره خبرې وکړو، چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو، چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي.
د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم خصوصي مخابراتي شبکو له تېرې وکال راهیسې خپل فعالیت په ټپه درولي. خپل وسلوالو طالبانو د خصوصي مخابراتي شبکو د فعالیت د درېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو امنیتي مقامات ادعا کوي چې وسلوال طالبان له نظامی عملیاتو څخه د ځان خوندي ساتلو په موخه دا کار کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ملګری ملتونه او بین المللي ادارې په دې کار کوي چې په لیبیا کې مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي له خطرناکو لارو څخه وباسي. په داسې حال کې رقیبې ډلې د پایتخت ترابلس د نیولو هڅه کوي. د پایتخت ترابلس جنوب پلو ته په ښارګوټي کې د محلي ملیشو او قبایلي مشرانو ترمنځ دا 15مه ورځ ده چې جنگ روان دی. خبریال لیزه شلاین په دې باره کې له جنیب څخه رپورټ رالېږلی.
د لیبیا چارواکو رپورت ورکړی دی په څو ورځني جنگ کې دیرش تنه چې اکثری ملکیان دي وژل شوي دي او شپږ نوي تنه زخمیان دي. بې سرحده ډاکټرانو خبرداری ورکړی دی محلي خلک او همدغه راز 8000 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي د خطر سره مخامخ دي. د مهاجرت لپاره د بین المللي سازمان نطاق پال دلون د رپورټونو له مخې وایي څه باندې 15,900 تنه بېځه شوي دي. دی وایي په ترابلس کې حالات په بې ساري توګه بې ثباته او خطرناکه دي. د زیاته کړه د هفتې په سر کې د لیبیایي او مالي چارواکو په مرستې سره آی او ایم وکولی شولو 144 مهاجر په مالی کې خپلو کورونو ته په الوتکو کې روغ رمټ ورسوي. د لون انوای د سومالیا او نور افریقایي هیوادونو هغه مهاجر د منتظرینو په لیست کې نیول شوي دي چې غواړي خپل وطنونو ته ولاړ شي. د لون خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
And we're also looking to try and speed up the voluntary humanitarian return part of this. Many of the people of these Somalian caseload were already sort of in the pipeline, and we're looking to find ways to accelerate that process. Obviously, working very closely with
UNHCR. موږ کوشش کوو او د بشري اړخ له نظره د هغو کسانو لیګل چټک کوو چې غواړي په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته ستانه شي. ډېر سومالیایان له پخوانه منتظر دي او موږ د داسې لارو چارو پیدا کولو ته سترګې په لار یو چې د دوی لیګل چټک کړو. موږ په څرګنده توګه د دغو موضوعاتو په ارتباط د یو این ایچ سی آر سره له نږدې نه کار کوو. د ملګرو ملتونو او د یو شمیر بین المللي ادارو کوښښونه کامیاب شول. د سه شنبې په ورځ د ترابلس د انزرا له کیم نه تقریبا 300 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي وویستل. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وای د دې خطر چې دغه توقیف شوي کسان به د دواړو خواوو ترمنځ په جنگ کې گیر شي. یو این ایچ سی آر وای له توقیف نه آزاد شوي کسان د سومالیا، ایریتریا او ایتوپیا وو او اوس محفوظې سیمې ته انتقال شوي دي. دلون وای ډېر لیبیایي کورنۍ هم د دغه جنگ په سبب بېځه شوي دي. دی وای حتی ځینو په هغو مرکزونو کې پناه اخیسته چې مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو خالي کړي وو. دی وای د مرستو د رسولو ټولو ادارو د جنگ په سبب بېځه شوو خلکو ته د څښلو پاکې اوبه، خواړه او درمل رسوي. دی وای د کمپلو، توشکونو او د پاکۍ د آلو په ګډون نورې ضروري مرستې ورسره کېږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسي جرګې لپاره یو شمیر کاندیدانو له ټاکلي وخت څخه مخکې کمپاینونه پیل کړي دي. د دې کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات امریکا ژغ آشنا رادیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل کمیسون باید د دغو کسانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د بلې خوا نوموړي زیاته کړه اوس د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ټاکنو ولایتي دفترونه پرانیستي دي او په وړاندې تهدید نشته.
په دې وروستیو کې د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې داسې لیدل کېږي چې ځینو کاندیدانو له هغه ټاکلي وخت مخکې کمپاینونه پیل کړي دي. دوی خپل پوسترونه لګولي دي، له خلکو سره ویني. آیا په دې موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسون خبر دی؟ د کمیسون غبرګون څه دی د دې کارونو په مقابل کې؟
جناب جلازه صاحب، زه هم تاسو ډېرو قدرمنو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، هغه نوماندان چې دوی غواړي ولس جرګې ته ځان کاندید کړي، دوی 6 ورځې وخت لري تر څو دوی خپل ټاکنیز کمپاینونه ترسره کړي. اما بدبختانه همدا اوس په پلازمېنه کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې نوماندانو مخکې له وخت نه خپل کمپاینونه شروع کړي دي چې دا د ټاکنو د قانون سره خلاف کار دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسنیو کمیسیون ته دنده سپارلې ده تر څو څومره زر چې کېږي باید د دغه مخکې له وخته کمپاینونو مخنیوی وکړي. په لومړي سر کې به موږ دوی ته جدي اخطار ورکوو که چېرته دوی بیا هم خپلو ټاکنیزو کمپاینونو ته دوام ورکوو، د هغې نه وروسته به دوی جریمه کېږي. او په درېیمه مرحله کې ممکنه ده چې دوی حتی د لیست څخه هم حذف شي. نو د ټولو محترمو نوماندانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې باید دوی خپله قانون مراعت کړي، ځکه دوی د داسې یو پوست دپاره ځان کاندید کړی دی چې دوی به ولسي جرګې ته لاره پیدا کوي او هغلته به دوی قانون جوړوي. اما دا چې دوی خپل په اوس کې قانون تر کولاندې کوي دا خپل یو لوی اندېښنه ده او د ټاکنو خپل کمیشن به هم د دې په وړاندې جدي اقدامات تر سره کوي.
ساده صاحب د کمپاینونو د پیل دقیق وخت څه وخت دی؟
د میزان پر اته وشتمه موږ تاسو ټاکنې لرو د هغې نه مخکې شل ورځې دوی کولی شي کمپاین وکړي، یعنی د میزان د شپږمې نه د میزان تر شپږویشتمې پورې، بیا د میزان له شپږویشتمې نه د میزان تر اته ویشتمې پورې دوه ورځې یا اته څلوېښت ساعته سکوت دوره ده چې په هغې دوره کې هم هېڅوک حق د دې نه لري چې کمپاین ترسره کړي او نه هم د میزان د شپږمې نیسې نه مخکې څوک حق د دې لري چې کمپاین وکړي.
ساده صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، آیا د کابل په شمول د هېواد په نورو ولایتونو کې خو به د ټاکنو کمیسیونونه د موتریزونو لګواخ او تهدید سره مخ نه وي، هغه وروستی وضعیت څه دی د کمیسیونونو په وړاندې د اعتراض کوونکو؟
جنرال صاحب، دوه ورځې کېږي چې موږ په ټول هېواد کې زموږ د ولایتي دفترونو دروازې همدا ډول په پلازمېنه کابل کې د دفترونو دروازې په وړاندې اوس مزاحمت شتون نه لري. بدبختانه په کابل کې هم دولس ورځې د ټاکنو خپلواک کمیشن د مرکزي دفتر دروازې د معترضو نمایندانو له لوري تړل شوې وي، او همدا ډول په نورو اتو ولایتونو کې هم وروستی ولایت بدخشان ولایت و چې دوه ورځې مخکې هغلته هم زموږ د سیمه ییز دفتر دروازې پرانستل شوې. تاسو پوهېږئ چې په اوس کې موږ ته هر ساعت او هره ورځ ډېر بارښت ده، که چېرته په راتلونکي کې دا ډول مزاحمتونه بیا رامنځته کېږي دا به د ټاکنو پر پروسه باندې ډېر منفي تاثیر پرې باسي. په دولسو ورځو کې یوازې د کابل کې چې د پلازمېنې کې د ټاکنو خپلواک کمیشن دروازه تړل شوې و، مونږ له خپل تقویم څخه شاته پاتې شو. مونږ ونه توانېدو چې په هغه ټاکنې نېټه باندې د رای ورکوونکو نوملړ چمتو کړو، او که دا ځلې بیا دغه ډول ستونزه رامنځته کېږي دا به ډېر منفي تاثیرات پرې باسي په دغه ملي پروسه باندې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
چین په تېر یوه لسیزه کې افریقایي هیوادونو ته په میلیاردو ډالره پور ورکړی دی چې اکثره یې د بنیادي کارونو لپاره وه. د افریقا د براعظم مشران به بله هفته په چین کې غونډه وکړي او د نور پور غوښتنه به هم وکړي، مګر ځینې متخصصین وایي د قدرتمنو هیوادونو ترمنځ تجارتي جنگ شایي تاثیر وکړي چې چین خپلې پیسې څنګه استعمال کړي. خبریال محمد یوسف په دې باره کې له نایروبي څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
چینایي او افریقایي مشران له هرو درو کالونو وروسته علي غونډه کوي چې په هغو لارو چارو باندې خبرې وکړي چې څنګه چین د افریقا بنیادي او پرمختیایي پروژې تمویلوي. د راتلونکي غونډې په ایجنډا کې به چې د دوشنبې په ورځ پیل کېږي د کمربند او سرک پروګرام وي. هدف یې د افریقا د وچې سره د چین نښلول دي، مګر چین د امریکا سره په تجارتي جنجال اخته دی. د جنوبي افریقا د بین المللي روابطو په انسټیټیوټ کې د افریقا او چین د اړیکو لوړ رتبه څېړونکی کوبوس وان ستاډن انوای خای د چین حکومت په دې وخت کې دومره زیات په موډ کې نه وي. ستاډن خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
an open question how you know how much China is you know can expand its current engagement compared to the previous like you know the Chinese economy is
دا یو څرګنده پوښتنه ده چې چین وسنی تماسونو ته په افریقا کې د کومې اندازې پورې پراختیا ورکوي. دوی ویلې د چین اقتصاد د ستونزو سره مخامخ دی، په خاصه توګه د بین المللي تجارتي جنگ په سبب، ځکه نو چین په اقتصادي لحاظ په عین موقف کې نه دی چې څو کاله پخوا و. چین په 2015 کال کې په جنوبي افریقا کې د غونډې په وخت کې ژمنه کړې وه چې افریقا ته 80 میلیارد ډالر د اقتصادي پرمختګ لپاره پور ورکوي. چینایي شرکتونه اوس په کینیا، نایجیریا او انګولا کې د اورګاډو پټلۍ غځوي، او همدغه راز په جنوبي افریقا کې د سړکونو او د کورونو د جوړولو پروژې پر مخ بی. لیکن ځینې افریقایان اندېښنه لري د دوی حکومت د اندازې نه زیات پور اخلي او د دوی هېوادونه یې دومره زیات پوروړي کړي دي چې دا به یې اقتصادي ودې ته تاوان ورسوي. د افریقا د پالیسۍ د انسټیټیوټ مشر پیټر کاګ واجا وای په کار ده پور په هغو پروژو ولګول شي چې زیاته اقتصادي ګټه ولري. کاګ واجا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
But of course, the question is, how do African countries deal with that particular debt? And China's answer, which Africans seem to be agreeing with, is that
مگر پوښتنه دا ده چې په خاصه توګه افریقایي هیوادونه د دغه پور او د چین ځواب سره څنګه چل چلند کوي. داسې ښکاري افریقا چې د څه شي په باره کې موافقه کوي هغه دا ده چې موږ په فعالیتونو کې پانګه اچونې ته ضرورت لرو او زیاته ګټه ورنه باید واخیستلی شي. لویدیز قدرتونه په چین باندې تور لګوي، د داسې غیر دیموکراتیکو دولتونو او هیوادونو ملاتړ او تمویل کوي چې د بشري حقوقو لپاره هیڅ احترام نه لري. کاګوانجا وایي په داسې حال کې د چین ګټې پراخه کیږي په سیمه کې په امنیتي او سیاسي ګواښونو باندې سترګې نشي پټېدی. کاګوانجا بیا وایي
by the kind of uncertainty that surrounded Kenya's
پښتنه مهمه ده او تیر کال په داسې وخت کې د کینیا په انتخاباتو کې یو ډول بې ثباتي پیدا شوله چې چین په دغه هیواد کې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو لومړۍ کلیزه لمانځله او دغې بې ثباتۍ پوښتنې پیدا کړې. چین د افریقایي هیوادونو د سیاسي ثبات په ټینګېدو کې څه کولی شي؟ افریقا څه ډول حکومتولي سیستمونو ته ضرورت لري؟ نه یوازې د پانګې اچونې بنیاد وژغوري، بلکې د ټولنیزو او اقتصادي بدلون لپاره د اوږدې مودې پلانونه په کار دي. په بیجنګ کې دوه ورځنی فورم د سه‌شنبې په ورځ پای ته رسیږي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
او دا هم نړیوال رپورټونه. ملګرو ملتونو د سوریې د ادلب په ولایت کې د ملکي خلکو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د سوریې حکومت پلان لري چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د ادلب سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي، خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د دواړو خواوو لخوا د کیمیاوي وسلو کارول به ونه مني. د امریکا ژغ خبریاله زلتی که هوک رپورت به زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي.
په خانچیخون باندې د تیر کال د سارین گاز تر حملې وروسته دا ملکی کسانو د نخوالو تصویرونو نړیواله غوسه راوپاروله. دا په 2013 کې دا غوتې تر هغې حملې وروسته دا کیمیاوي وسلو یوه خونړۍ پیښه وه چې د سوریې حکومت یې دې ته اړ کړ څو د منع شویو کیمیاوي وسلو خپله ذخیره له منځه یوسي. خو وروسته د سارین او کلورین گازونو کارولو جوته کړه چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې له منځه تللې نه دي. دا سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ستیفان دی مستورا دا سوریې له حکومت وغوښتل چې له عملیاتو نه مخکې ملکي کسانو ته له ادلب څخه د وتلو اجازه ورکړي څو د یو بل بشري ناورین مخه ونیول شي.
موږ پوهیږو چې حکومت او د النصره جبهه دواړه د کلورین گاز د جوړولو وړتیا لري.
ملګرو ملتو د پنځمې په ورځ د جګړې ټولو خواوو ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکي جګړه کې کیمیاوي وسلې ونه کاروي. دا سوریې حکومت پتیلې ده چې د یاغیانو وروستۍ سیمې بیرته ونیسي. خو د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم دا پنځمې په ورځ په مسکو کې وویل چې حکومت یې د ملکی کسانو د وژل کېدو د مخنیولو هڅه کوي.
موږ هڅه وکړه چې د تسلیم شوو کسانو په مرسته ملکی کسان د هوایي ډګر له لارې وباسو، خو د النصره جبهې جنګیالیو زموږ د هڅو مخه ونیوله او ډیر کسان یې ونیول چې لا هم له هغوی سره یرغمل دي.
روسیا او ایران دا سوریې د حکومت ملاتړ کوي. امریکا، ترکیې او اروپایي ټولنې د خپلو خلکو پر خلاف دا سوریې د حکومت تیری غندلی دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ادلب د راتلونکي یرغل په اړه هغوی ته یو پیغام درلود.
موږ له عربي هیوادونو، اروپا او امریکا غواړو چې په سوریه کې د ثبات د تامینولو لپاره له یو اړخیزو جیوپولیټیکي پروژو څخه لاس واخلي. د دغه هیواد ثبات د منځني ختیځ او شمالي افریقا د امنیت او پرمختګ لپاره خورا اهمیت لري.
ادلب د یاغیانو وروستی سنګر دی چې زیاتره له القاعده سره تړلې یوې ډلې تر کنټرول لاندې دی. خو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو دغه چارواکي څرګنده کړه چې د یاغیانو په پرتله د ملکیانو شمیر هلته زیات دی. ملګري ملتونه وایي چې د ادلب پوځي یرغل کولی شي یو بشري ناورین رامنځته کړي چې باید ترېنه ډډه وشي. دا سوریې د جګړې په ترڅ کې په داسې حال کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده شوې ده چې دواړو خواوو یو بل ګرم بللی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغان خبريالانو په وړاندې تهدیدونه زیات شوي دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل امریکا ژغ ته وویل دوی د خبریالانو په وړاندې د تهدیدونو په زیاتېدو اندېښمن دي او د دې حالت دوام کولی سي د خبریالانو پر کار ناوړه اغیزه وکړي. په دې باره کې پام وکړئ. مرکې ته
متاسفانه د افغان خبریالانو په وړاندې ګواښونه خورا زیات شوي دي. د تېرو اوو میاشتو راهیسې یا په ټوله کې ووایه چې تېر یو کال راهیسې افغان خبریالان نه یوازې له تهدید وهلو ترټلو سره مخ دي، بلکې هغوی ووژل شول، هغوی ټارګټ شول، په هغوی باندې بریدونه وشول، هغوی د جګړې مخه وګرځېدل. چې دغې خبریالانو په کار او د هغوی په فعالیت باندې یې ډېر منفي اثر وکړي. نو یعنې په مجموع کې چې څومره باید په افغانستان کې خبریالان خوندي وي، لکه څنګه چې حکومت همیشه ژمنه کوي چې موږ د بیان ازادۍ ته ژمن یو، موږ خبریالانو ژوند او د هغوی ساتنه زموږ مسؤلیت دی، همدارنګه د ټولنې د نورو افرادو په توګه باندې. خو هغسې نه دي شوي، خبریالان هم مستقیما ټارګټ شوي دي، خبر رسنۍ ټارګټ شوي دي، او نه یوازې هغه ټارګټ کلینګ چې ورته وایي، بلکې په لویه کچه په دانمارک بریدونه کې هدف چې یوازې خبریالان ګرځېدلي، هغسې دوی هدف ګرځېدلي دي. چې دې قضیو څېړل متاسفانه نه دي شوي تر اوسه پورې. موږ همیشه غږ پر حکومت دی، او همیشه مو غږ په هغو نهادونو یا هغو ټولنو باندې چې هغه د خبریالانو په برخه کار کوي، او هغوی لږ تر لږه کولی شي د خبریالانو د ژوند په مسؤون ساتلو کې رغنده رول ولوبوي.
لوی تهدید چا د خو متوجه دی خبریالانو ته؟
لوی تهدید خو په دې ورسه کې د وسلوال مخالفینو له لوري، چې هغوی په سر کې داعش وسلواله ډله راځي، چې هغوی د خبریالانو باندې چې برید وشو لسم د ثور باندې، او همدارنګه یو شمېر عوامل دي چې هغه لا تر اوسه پورې نه حکومت توانېدلی دی چې د هغې ریښه معلومه کړي، هغه قضیه وڅېړي، او نه هم وسلوال طالبانو دا پټه کړې ده چې دا کار موږ کړی دی، یا هغه پړه په غاړه اخیستي د وژنو پېښې. او په مجموع کې د حکومت تر قلمرو لاندې سیمو کې چې دي خبریالان د خبري پوښ په وخت کې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له پېښو نه ریپورټ وکړي، او یا هم بعضې وخت هغوی ته د معلومات په ورکړه کې هغو باندې فشار راځي، په دې چې هغه حکومت ورسره همکاري په حکومت کې چارواکي ورسره همکاري وکړي، هغه برعکس تمامېږي. همدارنګه یو شمېر زورواکان دي چې هغه خپله سیوره په اوبو کې ویني، نو هغوی هم د خبریالانو تهدید ورته عادي خبره ده، او خبریالان تهدیدوي حتی وژني. یعنې یو شمېر پېښې په هغه ثابتې شي چې هغه د زورمندانو یا د هغو ډلو له خوا دوی چې هغه د هغوی خپلې ګټې په خطر کې دي، خبریال
د خبریالانو په وړاندې تهدیدات، مشکلات همداشان دوام کوي. فکر نه کوئ د بیان ازادي په افغانستان کې لکه څنګه چې دا یوه لویه لاسته راوړنه ګڼل کېږي، خصوصا په تېرو 13 یا 14 کلونو کې، به له مشکلاتو سره مخ شي؟
تر دې حاله پورې د ژورنالستانو فدراسیون، چې په هغه کې کابل پریس کلب هم د رهبرۍ کې عضویت لري، موږ هغه کوششونه زموږ هڅې اوس په حکومت باندې منل شوي دي، حکومت غاړه یې کړې. یعنې موږ چې کومه خبره کوو، د خبریال د مسؤلیت او د هغوی ساتل لپاره، د بیان د ازادۍ ساتل لپاره هغه منل کېږي. یعنې وروستی دغه د کندهار د ارغند پېښه، همدارنګه د احمدشاه جان پېښه چې په خوست کې شهید شو، دغه دې قضیې اوس تازه کابل ته د دوسیې را انتقال شوي دي، او د هغوی قاتلینو د نیولو او همدارنګه کابل ته د انتقال خبره شوې ده. یعنې دا موږ ته روح راکوي چې یعنې دلته حکومت بیان ازادي دشمن دی، او بل په بله کې رسنۍ او ژورنالستان هم لږ تر لږ د مسلکي توب پر خوا روان دي. کله چې ژورنالیست مسلکي شي، بیا د بیان ازادۍ صدمه نه رسېږي، او حکومت هم بیا نه توانېږي چې دغه د بیان ازادي خفه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعتا پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.